تاس نوری در استودیو است با مجموعه دیگر از گزارش ها. سلام نوری سه.
بله امید مرزبان تاسو ستوری مشه په دې خبرونه کې اورئ چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ځي. د چارو کارپوهان له دې هېواد سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو پراختیا د دواړو هېوادونو په ګټه بولي. د هلمند ولی دا نه مني چې د موسی کلا ولسوالۍ د په بشپړه توګه طالبانو نیولې وي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام او ژوند په شیبو کې خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. حمیده عثمان دا خبرونه وړاندې کوي.
د هلمند چارواکی وای د موسی قلعه د ولسوالۍ د غسیمو د بیتنیولو لپاره عملیات روان دي چې وړه مشپه او پر او تیر سهار وسلوالو نیولې دي. ټاکل شوې ده چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د یوه لوړ رتبه پلاوي په مشرۍ نن کابل ته راشي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې 19 ایراني بندیان دې خوشي کړي. پورا خبرونه واوري. د هلمند والی وای چې د موسی قلعه د ولسوالۍ د اغه سیمو د بیرتنیولو لپاره عملیات روان دي چې وړه مشپه او پرون سهار وسلوالو نیولې وي. د هلمند والی مرزا خان دایمي دا راپورونه رد کړل چې موسی قلعه ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده.
دا وس حاضر د ملګر قطار تلته په فعالیت کې دي. سابقه او تامر د ولسوالۍ د لو دا او قماندانۍ دي امنیه نو غوړه خپل نشینی شوی ولې دا سیدا کې چې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده حاصله ده.
موسی قلعه ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې دولت مخالف وسلوالو محاصره کړې وه. طالبانو ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي بیان کې ویلي دي چې د موسی قلعه ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او 40 تن افغان ځواکونه یې په دې جګړې کې وژلي دي. ټاکل شوې ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته راشي. په دې سفر کې له قربان قلی بردی محمدوف سره د هغه مرستیالان او د کابینې ګڼ غړي ملګري دي. د دې سفر په اړه د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف په اشقابات کې رسنیو ته وویل
افغانستان ته زما سفر له خاص اهمیت ډک دی. دا سفر د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نوي اړیکې جوړوي چې څو تړونونه به هم پکې لاسلیک شي.
قربان قلی بزدی محمدوف له 2008 کال را په دې خوا د ترکمنستان ولسمشر دی او دا کابل ته د ولسمشر په توګه د لومړی رسمي سفر دی. د ناټو دوه سرتیری د افغانستان په جنوب کې وطن وژلي دي چې د افغانستان د ملي اردو جامع په تن وي. ناټو په یوه بیان کې ویل چې برید کوونکي تېره ورځ په هلمند کې د یوه پوځي مرکز دننه د پوځیانو پر موټر ډزې وکړې. کله چې د ناټو پوځیانو ځوابي ډزې وکړې حمله کوونکی ورسره یو بل چې هغه هم پوځي جامع په تن وي ټپیان شول. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي چې دواړه برید کوونکي وژل شوي دي. د ناټو وژل شوي پوځیان امریکایان دي. افغان چارواکي وایي چې داسې باور کېږي چې د لفظي شخړې له امله دا پېښه رامنځته شویده. لویدیز چارواکی وایي چې دا ډول اکثر بریدونه د خبرو د اړولو او په کلتوري مسایلو د نه پوهېدو په خاطر رامنځته کېږي. تر اوسه طالبانو د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې 19 زندانی ایرانیان خوشي کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي مرزي افخم د چهارشنبې په ورځ وویل موږ د امریکا له حکومت او د قضایي ادارو له چارواکو غواړو چې د دغو بندیانو د بند موده پای ته ورسوي. دا غوښتنه یوه ورځ وروسته تر دې شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حسن قشقاوي په وینا خبر ورکړل شو چې ایران داسې پلان نه لري چې د واشنګټن پوست خبریال جیسن رضایان له هغو ایرانیانو سره تبادله کړي چې په امریکا کې زندان نیاندی. نه دیش کلن رضایان لسه باندې یو کال راهیسې په ایران کې د جاسوسۍ په تور بندي دی. واشنگټن پوست ورځپاڼې د امریکا حکومت او په نړۍ کې اکثرو خپلواکو رسنیو دا تور غندلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفون د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په وروستیو کې زیاتې شوې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې اوباما یادونه وکړه چې اوکراین له خپل اړخه د مینسک د تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې روسیې ته هم پکار ده چې ورته کار وکړي. اوباما دغه راز په اروپا کې د مهاجرت د ستونزو په اړه د جرمني د صدر اعظم هڅې وستایلې. په تېره بیا یې د میرکل د هغې پرېکړې یادونه وکړه چې د سوریې کډوالو ته د پناه په ورکولو سره یې د سیمې پر هیوادونو باور بار کم کړی دی. د روسیې د مشرانو جرګې یو غړي غوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه مرستیالان د ماسکو د بندیزونو په لست کې شامل کړی شي. د فدرالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي ایګور موروزوف د آر آی ای دولتی خبری آژانس ته پرون ویل چې په دې کار سره به له متحده ایالاتو د هغه څه په خاطر غچ واخیستل شي چې نیویارک ته د دغه جرګې د مشرې والنتینا ماتیونیکا پلان شوي سفر ته یې محدوده ویزه ورکړې ده. د امریکا په حدیث کې د ویرجینیا په ایالت کې د راپور ورکولو پر مهال پر دوه خبریالانو ډزې وشوې او وژل شول.
We want the people that come here to say that was
the WDBG تلویزیون ویل الیسن پارکر او آدم وارد د چهارشنبه په سهار هغه وخت وویشتل شول چې د بیدفورد کاونټي په سیمه کې په ژوندۍ بڼه مرکه ثبتوله. هغه کس چې مرکه ورسره کېده هغه زخمي شوی او په روغتون کې بستر دی. مشکوک قاتل د ویستر فلاناګان په نوم د دغه تلویزیون پخوانی کارکوونکی پیژندل شوی چې ګمان کېږي د حملې په اړه یې ټولنیزو رسنیو ته د ویډیویي تصویرونه ویدوی تصویرونه استولی دی. د وروسته په داسې حال کې چې په لویه لار کې پولیس په ده پسې و په خپل ځان وویشت او ټپي شو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د بی سي تلویزیون خبر ورکړ چې یو فاکس یې ترلاسه کړی چې ګمان کېږي فلاناګان به راورستولی وي او په هغه کې یې ویلي چې ده دغه حمله په دې خاطر وکړه چې د چارلستون د حملې غچ واخلي. د روان کال په لومړیو کې په دې ښار کې یو سپین پوستي په یوه کلیسا کې په ډزو نه عبادت کوونکي چې ټول افریقایي له اصله امریکایان ولوجل. نږدې 500 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوې بیړۍ کې چې مهاجر لیږدوي موندل شوي دي. د ایټالیا سمندرغاړو ځواکونو ویل نږدې 440 تنه یې همداراز تېره ورځ له دې بیړۍ څخه ژوندي راوویستل. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کډوال څرنګه مړه شوي دي. د اګست په لومړیو کې د ایټالیا سمندري ځواکونو په یوې کښتۍ کې 940 مړي پیدا کړي وه. د هغو کډوالو په اړه داسې فکر کېده چې د کښتۍ په لاندې برخه کې د اکسیجن د کمبود له امله ساه بنده شوې. تر اوسه په روان میلادي کال کې تر 2300 ډېر مهاجر چې هڅه یې کوله د مدیترانې د اوبو له لارې اروپا ته تیر شي مړه شوي. او وروستی خبر دا چې د عراق په شمال کې د کردانو سیمه ایز حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو نه کلي د اسلامي دولت له ډلې پاک کړي دي. د کردستان سیمه ایز امنیتي شورا وویل چې پېشمرګه ځواکونو تېره ورځ سهار وختي د بغداد د شمال په 115 کیلومتری کې د دقوق په سیمه کې عملیات پیل کړل. د شورا په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې په دې عملیاتو کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو یې د هوا له لارې ملاتړ کاوه 2000 پوځیانو برخه واخیسته. د راپور له مخې د جګړې پر مهال 25 وسلوال او د پېشمرګه ځواکونو 5 تنه وژل شوي دي. د 2014 کال په اوړي کې د عراق په شمال او ختیځ کې داعش پراخې سیمې لاندې کړې او له هغه وخت څخه راپدې خوا پېشمرګه ځواکونه له داعش سره په جګړه کې دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. ولانی خبرونه کوي چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ځي. چارو کارپوهان له دې هیواد سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو پراختیا د دواړو هیوادونو په ګټه بولي.
خدا ده چې موږ له پاکستان نه مخ واړو او له نورې دنیا سره په تیره بیا ترکمنستان سره اقتصادي روابط ټینګ کړو.
د هلمند والی دا نه مني چې د موسی کلاه ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې وي.
که د دې مقصد صرف هغه ولسوالۍ تعمیر یې دا صحیح ده، ولې په مجموع کې هسې نه ده ولسوالۍ د دولتي ځواکونو په لاس کې ده.
د خوست ولایتي شورا غړي د نوي حکومت هڅې ناکامې بولي. په کابل کې بیا اکثره بې وزګاره کسان وایي چې په ساعتونو په چوکونو کې درېږي خو کار ورته نه پیدا کېږي.
سبای وزم څلور بجې هغه چې لاړ شم نه لاسې اولس دولسو پورې ناستیم، کار پیدا نه شي، کله پیدا شي که یو ورځ پیدا شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره د مبارزې په دوام ټینګار وکړ. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقوقو اونیز پروګرام او د ژوند په شیبو کې دا ځل د متل په اړه چې په ټولنه کې څه ارزښت لري خبرې شوې دي.
دا په ولس کې دومره هغه خبره بیا عامه شي چې هر یوې د کاڼي کرخې حیثیت لري. هر متل یعنی هغه بې ځایه بیا نه ده، دغه چې وایي هر عمل د لارې مل، تاسې وګورئ چې دا ثابته ده.
د ترکمنستان ولسمشر د یوجک پوری دولتي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ځي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې سفر په ترڅ کې به دواړه هیوادونه یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ یوه مهمه پروژه چې تر اوسه کار پرې نه دی پیل شوی د تپید ګازو پروژه ده. او د راپورونو له مخې د ترکمنستان چارواکي غواړي چې د دې پروژې کار په لنډ وخت کې پیل شي. کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر د جګپوري پلاوی د سفر په اړه احمد شیبر نور معلومات وړاندې کوي.
تمه ده چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف له خپلو مرستیالانو او د کابینې له یو شمېر غړیو سره نن کابل ته ځي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف په اشخابات کې رسنیو ته وویل چې د افغانستان سفر مهم دی او په ترڅ کې به یې له افغان لوري سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. بل لور ته کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر تر رسیدو یو ورځ مخکې په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د غالیو د تولیدونکو اتحادیې له استازیو سره وکتل او هغوی ته یې وویل چې د دوی د ستونزو په اړه به د ترکمنستان له ولسمشر سره وشخیشي. د غالیو د اتحادیې غړیو ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د افغان ترکمن د غالیو کلنۍ نندارتون دې جوړ کړي، ګډ بازار او صنعتي پارکونه دې ودان کړي او همداراز د خامو موادو په برابرولو کې دې ترکمنستان له افغان غالیو اوبدونکو سره همکاري وکړي. کابل ته د قربان خلی بیردی محمدوف سفر د یو شمېر کتونکو په باور د افغانستان لپاره له څو اړخونو مهم دی. سیرونکی عبدالکریم حقانیار ازادي رادیو ته وویل
لمړی دا چې موږ نور دیتا اړتیا نه لرو چې د پاکستان څخه د غالي اوبدونکو لپاره خام مواد راوارید کړو. دغه مواد کولی شي د ترکمنستان څخه ترلاسه کړي او که افغانان غواړي په اقتصادي برخه کې نوي امکانات ترلاسه کړي، ښه دا ده چې موږ له پاکستان نه مخ واړو او له نورې دنیا څخه سره په تېره بیا ترکمنستان سره اقتصادي روابط ټینګ کړو. بل هر دا ده چې افغانستان او افغانان به د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي.
ترکمنستان یو له هغو هېوادو دی چې افغانستان ترې برېښنا اخلي او افغان سوداګر ګاز هم تر ډېره له ترکمنستانه واردوي. د دوړو هېوادو ترمنځ یو مهمه پروژه هم د ټاپي د ګازو د پایپ لاین ده چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته ولېږدوي. په وروستیو کې چې له ایران سره د ملګرو ملتو د امنیت شورا 500 دایمي غړیو او جرمني په اټومي برخه کې تړون لاسلیک کړ، داسې راپورونه خپاره شول چې ترکمنستان اوس دا اندېښنه لري چې پر ایران د لګېدلو بندیزونو له لرې کېدو سره به د ټاپي پروژه وځنډېږي او ممکن هند له ایران ګاز وارد کړي. تاکل شوې ده چې د ټاپي پایپ لاین چې 1800 کیلومتره اوږدوالی لري د هرات له تورغونډۍ د فراه او کندهار له لارې پاکستان او هند ته ورسیږي. ترکمنستان غواړي چې د دې پروژې کار روان کال پیل شي. که چیرته د ټاپي پروژه شروع شي نو ویل کېږي چې یوازې په افغانستان کې به 50,000 کسانو ته کار پیدا شي.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور از جبری
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها
مساویانه پیش صدا ده شو. آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واوري.
د آزادی په صفو پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د رواني امنیتی د دې هوا د رواني امنیتی وزې په اړه خبرې کیږي. په تیر بیا د هلمند د مساکلا ولسوالۍ چې په وروستیو کې د سقوط خبر ورکړل شو، خو د هلمند والی وایي چې د مساکلا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نه ده نیولې. دا وروسته له هغې چې وړمه شپه په سلګونو وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه. د هلمند والی میرزا خان رحیمی وایي چې د دې ولسوالۍ له یو شمېر سیمو افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي په شاتګ کړی دی. له ښاغلي میرزا خان رحیمی سره د زموږ خبریال احمد شیبر مرکه کړې او په سر کې د مساکلا د ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
نه دا خبره زه نه تاییدوم. دا اوس حاضر د موږ قطعات هلته په فعالیت کې دي، په بعضې نقاطو کې بعضې قبدشنې شوي وي، ولې داسې ده چې هېڅ ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده خاصه نه ده.
په دغه عقب نشینی کې تاسو دقیق معلومات لرئ چې څومره تلفات حکومتي ځواکونو ته اوښتي دي؟
موږ په حدود 12 نفرو کې زخمي لرو او نور تلفات الحمدلله نه لرو، لکن دښمن تلفات زیات دي چې دقیق ارقام اوس نشم درته ویلی.
څه شی د دې باید سوي دي چې ځینې وکیلان همداراز د ولایتي شورا غړي او د مساقلا دننه ځینې دولتي مسؤولان رسنیو ته وایي ولسوالۍ سقوط کړي؟
زه فکر کوم چې دوی به دقیق معلومات ونه لري که مقصد د دې دی چې بعضې پوسې فرضر بغل ته سابقه او تعمیر د ولسوالۍ درلوده او قمانداني د امنیه
نو غوړه خپل نشینی شوی کده دې مقصد صرف هغه ولسوالی تعمیری دا صحیح ده ولی په مجموع کې اسنه ده ولسوالی د دولتي ځواکونو په لاس کې
تاسو ول چې د ولسوالی تعمیر یعنی هغه تعمیر چې په هغه کې ولسوال ځای په ځای هغه سقوط کړي
موږ هلته څو تعمیرونه درلودو د کار دپاره سې نوي تعمیرات هم جوړ شوي دي سابقه هم دي دعوه سازر هلته موږ بیزونه لرو د اردو ملي د پولیسو بیزونه ټول فعال دي هلته نظامي عملیات شروع دي امیدوار یو چې وضع ډېر زر تغیر وکړي او ټول هغه ساعت سې لاسته وتلي دي بېرته لاسته راشي
نوي ځواکونه مساقلات استول شوي دي
بله بله واه استول شوي دي
د هلمند والی مرزا خان رحیمی و چې د دې ولایت د مساکله ولسوالۍ د ورستی وضعیت په اړه معلومات را سره شریکول. خغلی مرزا خان رحیمی وایي چې دا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نه ده نیولې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو ازادي راډیو ته په یو رالیږلي بیان کې ویلي دي چې د مساکله ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او څلوېښت تنه افغان ځواکونه یې په دې جګړه کې وژلي دي. د هلمند ځینو نورو سیمه ییزو چارواکو هم ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې دا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده. د هلمند مساکله ولسوالۍ د هلمند په شمال کې پرته یوه له مهمو ولسوالیو ده او وروسته له هغې سقوط کوي چې یوه اونۍ مخکې د نوزاد ولسوالۍ هم طالبانو نیولې وه. د هلمند په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم طالبان نفوذ لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر و بجو پوري اوریدل شي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. رضوان مراد یو شمیر لویدیځ ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
یو ارکټمس ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د چهارشنبه په ورځ د ناټو د دوه سرتیرو د وشل کېدو موضوع خبره کړې ده. دا سرتیری د دوه بریټکونکو لخوا چې د افغان ځواکونو یونیفورم یې پتنو په یو پوځي اډه کې وشل شول. نیویارک ټایمز وایي په دې بریټ کې دا وشل شو سرتیرو هویت نه دی په ډاګه شوی. ګارډین ورځپاڼې هم په هلمند کې د دوه بهرنیو عسکرو د وشل کېدو رپورټ خپور کړی دی. ورځپاڼه وایي بریټکونکي هم د نړیوالو سرتیرو په ځوابي ډزو کې وشل شوي دي. دا مطلب لیکونکی وایي د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه پر نړیوالو سرتیرو بریدونه یو له جدي ستونزو بلل کیږي. دا ورځپاڼې په وینا د هلمند پیښه له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو عسکرو لومړنۍ حمله ده. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا د فرخوندې د قتل پړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د دغه افغانې وژل کېدو د خلکو غوسه او غږ پورته کړ خو په دې قضیه کې عدالت په بشپړه توګه تامین نه شو. واشنگټن پوسټ لیکلی دي د افغانستان له مختلفو سیمو خلک د کابل د سیند پر غاړه له هغه ځای کتنه کوي چیرته چې فرخونده وژل شوې وه. اکثره کسان په دې باور دي چې د فرخوندې په قضیه کې څرنګه چې په کار وه هغه شان انصاف نه دی شوی. پنځه څلوېښت کلن محمد سلیم چې د مزار شریف اوسیدونکی دی واشنگټن پوسټ ته ویلي په کار خدا وه چې په همدې ځای کې چې فرخونده ووژل شوه د هغې وژونکې په دار سړول شوي وای. د مقالې لیکونکی وایي د فرخوندې د وژنې په عکس العمل کې د خلکو مظاهرو او غوسې دا هیله پیدا کړه چې قانون به عملي شي خو اوس دا امیدونه او توقعات مخ په کمېدو دي. واشنگټن پوسټ زیاتوي د فرخوندې په قتل کې زیاترو تورنو کسانو ته یا خو سزا ورنکړل شوه او یا هم په هغه سزا محکوم نشول څه ډول چې په کار وه. ورځپاڼه لیکي د فرخوندې کورنۍ او د ښځو د حقونو فعالانو ته چې د عدالت او انصاف لپاره جنګیږي راز راز ګواښونه هم شوي دي چې دا پخپله د دې څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د خوست ولایت شورا غړي د ملي یووالي د حکومت هڅې ناکامې بولي. دوی وایي په تېرې وکال کې نه یوازې دا چې د خلکو په ژوند کې ښهوالی راغلی بلکې بیکاري هم زیاته شوې او د پانګې اچونې لپاره د پانګوالو لیوالتیا هم کمه شوې ده. له خوست نه نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ولایتي شورا او شمېر غړو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه. که چیرې د ملي یووالي حکومت چارواکي امنیت بیا رغونې او نورو ستونزو ته جدي پام ونه کړي ښایي په دې هېواد کې سیاسي او امنیتي حالات نور هم کړکېچن او ستونزمن شي. د خوست د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحدزی د ناامنیو د ډېرېدو او د خلکو په منځ کې د بېکارۍ د ستونزې له عملونه داسې په ګوته کوي.
اوس مهال موږ وینو چې د ټول هېواد په کچه د بیا رغونې کارونه په ټپه ولاړ دي.
واک پر سر د حکومت د دواړو مشرانو له لورې شدیده سیالي روانه ده. د تمې خلاف د وړ کادرونو پر ځای یو ځل بیا د افرادو په ګمارنه کې تنظیمي، سمتي، ژبني او د دواړو لورو د انتخاباتي کمپاینونو د غړو مقرریدل د دې سبب شوي دي چې په هیواد کې ناامني، بې بندوباري او بیکاري ډېره شي.
د خوست ولایتي شورا مرستیال شکرالله بابکرخیل وایي چې سرمایه لرونکي خلک اوسمهال نوي پانګونې ته زړه نښه کوي او ځینې یې خپلې پانګې بهر ته لیږدوي.
د هرې ورځې په تېرېدو سره د افغانستان د خلکو مشکلات، ستونزې ورو په ورو په ډرېدو دي، کاروبار په ټپه ولاړ دی، امنیت ورځ په ورځ خرابیږي، پانګوال خپله سرمایه د افغانستان څخه خارجو ملکو ته وباسي.
د ولایتي شورا غړی نورشاه نورانی وایي د امنیتي ارګانونو په منځ کې نه هماهنګي او په وسلوالو قوتونو کې په شخصي او ګروهي روابطو د قمندانانو او آمرینو ګمارنې په دې هېواد کې ناامنۍ ډېرې کړي دي.
تاسو شاهد یې په هلمند کې جنگ روان دی، په کابل کې چاودنې کېږي، په غزني او ننګرهار ولایتونو کې حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دی. داسې ځای نشته چې موږ بشپړ ووایو چې دلته بشپړ امنیت تامین دی. نو علت یې دا دی چې په امنیتي ادارو کې هماهنګي نشته، د امنیتي ادارو څخه قوي حمایه نه کېږي او قمندانان یې د مسلکیتوب پر ځای په روابطو ټاکل شوی دي.
د خوست ولایتي شورا غړی کفیل ریحان په افغانستان کې د موجودو ستونزو له عمل د فساد موجودیت بولي.
د دې پر ځای چې نوی حکومت د فساد سره مبارزه وکړي او مفسد خلک عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني، دا ډول خلک تر اوسه هم په قدرت کې پاتې شوي دي. نوي کسان هم د روابطو په اساس مقرر شوي دي. هر مامور او مدیر د ملي یووالي حکومت د یو چارواکي لخوا حمایه کیږي او د قانون په اړه له هیڅ هم ترس او ویره نه کوي.
د یادونه وړ ده د خوست ولایتي شورا غړي داسې مهال په افغانستان کې د ناامنۍ د ډېرېدو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه په ډاګه کوي چې د چهارشنبه په ورځ د هلمند په موساکلا کې افغان پوځیان د یوې سختې جګړې وروسته د ولسوالۍ څخه شاتګ ته اړ شول. د دې ترڅنګ د هېواد په شمال کې هم د فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او پکې جګړې روانې دي.
په کابل کې هم بیا اکثره بې وزګاره کسان پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی لپاره د کار موندنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. دوی وایي چې په ساعتونو ساعتونو د ښار په څلور لارو چوکونو کې درېږي خو کار ورته نه پیدا کیږي. د کارګرانو ټولنه وایي که حکومت د بیکارۍ په وړاندې جدي اقدام ونه کړي نو دغه ستونزه به زیاته شي او پر ټولنې به هم ناوړه اغیز وکړي. خان محمد سین ته به غوږ شو.
په افغانستان کې یوازې ناامني او سیاسي او اقتصادي ستونزې نه دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي، بلکې د کار نشتوالی بله لویه ستونزه ده چې کارګران ترې شکایت کوي. د کابل ښار په مختلفو واټونو کې د کار په تمه راټول شوي په سلګونو کارګران وایي چې کرۍ ورځ د کار په تمه وي خو کار ورته نه پیدا کیږي. د کابل ښار د پل خشتي جماعت مخې ته د سلګونو کارګرانو له ډلې څخه ظاهر نومي آزادي راډیو ته وویل:
سبای وزم څلور بجې، هغه چې لاړ شم نه لاسې اوولس دولس پورې ناستیم، کار پیدا نه شي. کله پیدا شي، که یو ورځ پیدا شي، لس ورځې مونږ ته نه پیدا کیږي. هغه یوې ورځې ولا که یو من کچالو پیسې مونږ د ورځې پیدا کولای شو.
یو بل کارګر وایي: هره ورځ د کابل ښار جلا جلا واټونو ته وروزم، تر نورو په لږې مزدورۍ کار ته غاړه ږدم، خو راته نه پیدا کیږي.
زمون مشکل دا دی چې وره مونږ ته مزدوري نشته. د چوک ته سار لاړ شو، لس یوولس پورې لاړ شو، دا ځان ونه سړی کې مزدوري په کار، شپېته مزدوران له آخره منډې پسې وي. اور ته په سل زه په پنځوزم عین ماتم زنانم ورځې باندې دېرش بي مزدوري پیدا شي، سار نه مازدیګره پورې خټو زی کوم.
بل کارګر چې لال نومېده او له سیرې او جامو تر ټولو بې وزله ښکارېده، خپل ګریوانه ته لاس واچو او په چغو چغو پر حکومت داسې غږ وکړ:
ازولو بیادر گوشو کباب از بیادر پلاو چلاو میکنم، ما نان خوش نمیافیم، ما میاد تابال صبح چای نخوردیم. رئیس جمهور خودشان وعده کردن، از وعده خودم نشد. از این دو تا سه تا رئیس جمهورای ما اینا بشینن حل کنن.
افغانستان کې د کار نشټوالې له پخوا راهیسې یوه ستونزه وه، خو ویل کېږي چې په وروستیو دو کلونو کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د ناامنیو له زیاتېدو وروسته دغه ستونزه نوره هم زیاته شوې ده. د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 12 میلیونه خلک د کار کولو جوګه دي، چې 1 میلیون په دولتي او خصوصي سکتور کې او 100 میلیونه په کرنیزو او شخصي کارونو بوخت دي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری آزادی راډیو ته وویل چې د وزګارو کرش میره معلومه نه ده، خو میلیونونه د کار جوګه خلک اوس هم مطلق بیکار دي. ښاغلی قادری هم له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزې کمولو ته عملی اقدامات وکړي.
کار حق هر افغان است. مسئولیت دولت مردای ماست که کار ایجاد بکنند. اول
امنیت کار ده هر افغان حق دی ده چارواکو دنده ده چه کار پیدا کړي، امنیت رامنځته کړي او بیا د خصوصي سکتور سره مرسته وکړي چې د فابریکو په جوړولو او د نورو پروژو په پلي کولو سره خلکو ته کاري زمینه برابرې کړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای دغه ستونزو ته په کتو سره په دې وروستیو کې هسې تیزی شوي چې د افغان کارګرانو ستونزې کمې شي. د دې وزارت د حقوق او قانون رئیس حسام الدین طالقانی آزادی راډیو ته وویل
وزارت کار امور اجتماعی تدابیر خاصی را گرفته، از جمله ایجاد کمیته ملی عالی کار است. انشاءالله
کار او ټولنیزو چارو وزارت ځانګړي تدابیر نیولی. د دې جمله نه د کار د ملی عالی کمیټې جوړول دي. دا کمیټه به په نږدې راتلونکي کې په خپل لومړی ناسته کې په دې حق له نورو ارګانونو ته پالیسی جوړ کړي. بل دا چې له یو شمېر هیوادونو سره د افغان کاریګرو د استخدامولو تفاهمنامې لاسلیک شوي او هڅه کیږي دا تفاهمنامې له نورو هیوادونو سره هم لاسلیک شي. دا اقدامات به شته ستونزې کمې کړي.
خلک وایي له تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو حکومت ونه توانید چې خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي. خلک دا هم وایي اوس مهال هر ورځ په زرګونه ځوانان د بیکارۍ له امله غواړي چې ځانونه بهر ته ورسوي. دا هم ویل کیږي چې که حکومت د بیکارۍ ستونزه هواره نه کړي، ځینې خلک به د اقتصادي ستونزو له امله د مخالفینو لیکو ته ورمخه کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په افغانستان کې د ناامنۍ او د بیکارۍ له ستونزو سره سره له ګاونډیو په تېره بیا له پاکستان او ایران څخه افغانان بیرته خپل وطن ته ستنېږي. له بلوچستان څخه هم په وروستیو کې دغه بهیر ګړندی شوی دی. برکوال میاخیل پرې رپورټري.
له پاکستان افغانستان ته په خپله خوښه د ستنېدونکو افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ په 2002 میلادي کال کې پیل شوې چې د یو این ایچ سی آر د رسمي شمېر له مخې تر اوسه 3.9 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په بهیر کې سږ کال تر تیرو کلونو زیات افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. د چهارشنبې په ورځ کوټې ته څیرمه په بلیلي کې له لورلایي او کلاسیفلا سیمو راغلي شاوخوا اویا کورنۍ په یوه ځای آماده وي چې افغانستان ته کډه شي. د یو این ایچ سی آر د دفتر ویان د جویریه ترینې په اړه ازادي راډیو ته وویل
2015 اوس پورې په بلوچستان سره نه زر څه زیات افغان مهاجرین تللي دي افغانستان له. نن 500 څه زیات کسان روان دي هرات افغانستان له. موږ شل زر څه زیات ورکو یو کس ته هغه $200 کیږي. بلوچستان څخه خو دا کم کسان روان دي لورلایي او کلاسیفلو سره، نو دی خپل ازي والنټري ریپیټریشن کوي. په بلوچستان کې دا رقم نه کې پولیس دي
پروان کال کې له پېښور او پنجاب ایالت هم د افغان کډوالو ګڼ شمېر داسې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د پېښور تر پېښې وروسته یې د پولیسو له ځورونو شکایت کاوه. خو له بلوچستانه ستنېدونکي افغانان وایي چې دوی نور په خپله خوښه په خپل هېواد کې ژوند کوي.
زما نوم خیرالله دی، د افغانستان د کندوز سیمه دلی پټانکوټ کې اوسېږم، لورلایي کې.
اوس د نن څو کورنۍ تاسې افغانستان ته ستنې؟
انشاءالله تقریبا 90 کور یو.
دا په خپله خوښه ځي؟
انشاءالله
خوشحاله یې؟ نه
ولې نه خوشحاله، خپل وطن ته ځو. کوشش دا کوو چې خپل کوشنیانو ته تعلیمونه تعلیمو ته ورواچو.
محمد میر کندس. بس زو د خیر خپل ملک
شکر خوشاله وو
ډېر. بس افغانان چې تللي دي کله یې روزګار نه یې مځک نه یې بېرته راغلي.
یا بیا نه راځو، هغه مو چې بلاړو بیا نه سره تلای پښون بس پرېږدي.
د هرات ولایت دوه ماشومان چې له لورلایي سیمې ستنېږي وایي دلته یې هم ښوونځی وایي، په وطن کې به هم خپل ښوونځی وایي.
افغانستان
ته ځې؟ خوشحاله یې؟ افغانستان ته ځې؟
ډېر خوشحاله.
تا تعلیم نه ده کړی؟ کړی. دی ویلی که د ملا سبق وایي؟
اسکول
نه. څو جماعت؟
دوه اسکول نه.
په وطن کې به هم وایي که
وایي؟
نو څه غواړي څه شی جوړ شي وطن ته خدمت وکړي بیا؟
پکوټه
کې د افغانستان د مهاجرونو د ریاست رئیس حبیب الرحمن شمس هم د کډوالو د بیرته ستنېدو مرکز ته راغلی وو. ښاغلی شمس وایي د افغانستان اوسنی حکومت په ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته اوس زمینه برابر کړې چې په زیات شمیر سره خپل هیواد ته ورستانه شي.
او د مشمول ماجور لپاره موږ ته پلان لرو خپل د شرکتونو یغ لپاره دې کورنۍ سره موږ ملاقاتونه کړي دي. کمپون ته مور غلي سره موږ هلته شورا مکنوی نیولې دي. دا خلک خپل پخه باندې دي د بزو نیز شوي. موږ چې څومره ویاستي کې زموږ سټاف دی او موږ کوم معلومات حاصلوو د ورځې دیش کړي سلویخ کړي لس کړي شل کړي روزانه عادي حالات کې روان دي. تقریبا چې د کورنۍ کې اتیا قسم راځي او شپېته قسم راځي که نه مختلف سل قسم راځي. موږ پروسه ډېر تیزه روانه ده. شاید حکومت ډېر توجه چې اول کړي ډېر توجه یې د خپلو افغانانو لپاره کړې ده چې خپل وطن ته وکړی شي.
درې ورځې وړاندې چې په کابل کې د افغانستان پاکستان او یو این ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه پکې موافقه شوې وه چې افغان کډوال د 2012 میلادي کال تر پایه پورې په پاکستان کې ژوند کولای شي. خو پاکستان لا تر اوسه په دې اړه رسمي اعلان نه دی کړی چې آیا تر 2015 میلادي کال وروسته به هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي که څنګه.
هم دې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او اوس به هم حمید هارون عثمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د هلمند والی وایي چې د موسی قلعه د ولسوالۍ د هغو سیمو د بېرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې اوړمه شپه او پرون سهار وسلوالو نیولې وې. ټاکل شوې ده چې نن د ترکمنستان ولسمشر د یوه لوړ رتبه پلاوي په مشرۍ کابل ته راشي. قربان قلي بردي محمد وفیلي چې افغانستان ته یې دغه سفر ځانګړی اهمیت لري. د ناټو دوه سرتیري د افغانستان په جنوب کې یو تن وژلي دي چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې نولس زندانی ایرانیان خوشی کړي. د روسیې د مشرانو جرګې وغړي غوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه مرستیالان د مسکو د بندیزونو په لیست کې شامل کړی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفون د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په وروستیو کې زیاتې شوې خبرې وکړې. د امریکا په ختیځ کې د ویرجینیا په ایالت کې د راپور ورکولو پر مهال پر دوو خبریالانو ډزې وشوې او وژل شول. نږدې 500 مړي د لیبیا په ساحل کې په وی بیړۍ کې چې مهاجر لیږدوي موندل شوي دي. او د عراق په شمال کې د کردانو سیمه ییز حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو نهه کلي د اسلامي دولت له ډلې پاک کړي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. لوستلی شئ پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک. متل په ټولنه کې څه ارزښت لري او خلک ولې متلونو ته ارزښت ورکوي؟ دا ځل د ژوند په شیبو کې د متل موضوع څېړل شوې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو له اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د روسیې او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره د مبارزې په دوام ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په موسکو کې تر غونډې وروسته خبرلانو ته وویل د روسیې او مصر اړیکې د سوداګرۍ په ګډون په بېلابېلو برخو کې پراخ شوي دي او دا روابط ورځ تر ورځې ښه کېږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبر اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ماسکو کې د چهارشنبې په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې 6% زیاتوالی تر سترګو کیږي. خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغېز پرېوتی دی. ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تېره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی. موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلې شي. په ځانګړي ډول اوس چې تروریزم یو ډول بنسټپاله برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی، د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څېر ډلې دي. موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبرې وکړې. څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي. دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی. عبدالفتاح السیسی وویل چې ماسکو ته د ده له ډېرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي. السیسی همداراز د سولیزې اټومي انرژۍ په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په وروستیو څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې له ولادیمیر پوتین سره یې د سوریې او فلسطین پر شخړو هم خبرې وکړې.
في هذا الصدد بشكل خاص على ضروره التحقيق
بدي برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریه د شړو پر سیاسي حل لري د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطینی قضیه پر اهمیت د فلسطینی ولس پر قانوني حقوقونو او د خپلواک فلسطینی حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ د مصر ولسمشر د ماسکاو او قاهرې ترمنځ پوځي همکاري وستایله او وی ویل چې د روزنې په برخه کې او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغیزمن دی
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلای شي قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشر حقوقو د کمیسیون درمسته کې دوه پاړه بحث کوو د پروګرام یلمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمې دفتر د شوزو د حقوقو د پراختیا د څنګه مرستياله میرمن مریم زرمتی ده میرمن زرمتی ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشر حقوقو د کمیسیون درمسته کې دوه ارتیا څو او دا کمیسیون څه وخت او د چا لخوا رامنځته شو
جګړه دوه منړیواله جګړه بیا هم صلیبی جنگونه په دې وخت کې یو سازمان رامنځته کیږي چې د ملل متحد سازمان او د سازمان بلخره د دې سبب کیږي چې دوی نړیوال نه وغوړي چې د مسایلو ته باید خاتمه ورکوي هم په جګړو کې انسانان له بین ځي د موضوعات باید یا ختم شي او یا هم کمی پیدا کی د دې لپاره چې دا مسایل تر یو وخت پورې د اعلامیې په سطح باندې لکه څنګه چې موږ تاسو پیږی اعلامیه یو اخلاقي جنبه لري او دولتونه دې ته نشي مجبورولی چې باید اتمی غتر سره کی نو د دې لپاره وروسته لیدنه په 1993 کال کې د پاریس اعلامیه امضا کیږي او د غی اعلامیه یو د شرطونه ایجاد د سهار هغه مملکت چې یا هر هغه واسه په دې اعلامیه کې د امضا کوي یو شرط پیدا شي دی په خپل هیواد کې یو نهاد پونوم دی بشري حقوقو خپلواک کمیسیون جوړوي ځکه کله چې دا کمیسیون د جهان په سطح باندې جوړیږي د غوډې لپاره د ټول نړۍ نظارت کول یو ستونزمن کار دی او یا هم ناشونی کار دی ځکه په هیوادونو کې اکثرا په خپل هیوادونو دولتونه یې ناقضین دي حقوق د بشري حقوقو دي او د دې لپاره چې دوی په خپل ناقضین دي حقوق د بشري حقوقو دي د دې گزارشونو انعکاس کول ډېر ستونزمن کار دی د دې لپاره چې په خپل د همدې ټولنې نه یو د انعکاس لپاره یو مرجع موجوده ووسی او یا هم یو څوک د پایست ناظر په مملکت کې ووسی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونونه په هیوادونو کې جوړیږي او په هغه په اساس باندې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ایجادیږي او اصلي هدف د خلکو د حقوقو نظارت ده د خلکو د حقوقو پرمختګ ده او د غو ملاتړ کول د اهداف او د کمیسیونونو په جوړیدلو سره د خلکو اصلي یا حق او حقوق په ټولنه کې شتون لري د دې برملا کول یا هم واضح کول د نړۍ په سطح باندې د دې کمیسیونونو اهداف ده او بل داسې وکول سي خلک په شکل د اشکالو د خپل حق او حقوقونه مستفید شي ګټه واخلي او دوی په اور باندې پوسی
ډیره مننه میرمن زرمتی په افغانستان کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت په اړه معلومات راکړي خوښ بسو
لکه څنګه مو شو ویلې یو خو په خپل په اصول نامه د پاریس کې کله چې د افغانستان دولت د امضا کوي یو د شرایطو نه هم دغه شرط سي هر هغه دولت چې د اصول نامه امضا کوي باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تاسیس کړي بل دي اساسي قانون په 55 ماده په اساس باندې د افغانستان په افغانستان کې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانون په چوکاټ کې تشکیلي او جوړي کې او کله چې د قانون په اساس باندې د اورګان یا د نهاد جوړي کې پس جوړښت دي قانون په معیار او په اصول باندې ولاړ ده ځکه چې لکه څنګه چې موږ تاسو پوښیږو ټول هغه کارونه چې قانون په چوکاټ کې کاغه د جزار قانون په چوکاټ کې د کاغه د مدني قانون په چوکاټ کې د کاغه د پولیسو د قانون په چوکاټ کې د یعنی ټول هغه محتویات دي او قانون مدار ټولنې لپاره د عملي کېدو وړ دي او د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون دغه په اساس باندې حرکت کوي او پرمختګ کوي او هیڅ داسې یو عمل یا کار نه ترسره کوي چې هغه د دغو نافذ قوانینو په خلاف باندې موجود وسي. نو د دې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون اساس او موجودیت د پاریس د اصولنامه او د اساسي قانون په اساس باندې ده.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوان
دری کسا پولیس وژل شوی دی
تکار وسلیستی نه به تکار مریض راغی
آزادی
خزینه پس اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر صحیح لاره رسوم سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وبن لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې
بحث وکړو. ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست میرمن زرمتی د ورستی پښتني پټوګه ک په دیاړه معلومات راکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون درمسته کېدو څخه تر دا مهاله کوم مهم فعالیتونه دا کمیسیون تر سره کړی دي.
لکه څنګه چې موږ مخکې ویل چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون جوړښت اصلي هدف په ټولنه کې د خلکو د حقوقونو ملاتړ کول دي، د غونې نظارت کول دي چې خلک هغه حقوق چې په ټولنه کې لري هغه د دولتو له خوا نه نقص نسی او بل د حقوقو د ملاتړ ده او د پرمختګ هدف ده. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې کله په شپږم د جوزا دی یو اتیاوم کال په افغانستان کې تاسیسیږي یا جوړیږي لږې مخته تر اوسه پورې ډېر زیاتې لاسته راوړنې لري. اگر چې توقعات ډېر زیات اوچت دي د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نه مونږ ته موږ تاسو پوهیږي چې هر قانوني مرجع نظر د قانون د اصولو په اساس باندې خپل صلاحیتونه لري چې دغه په اساس باندې دوی کار وکړي. لکه کمیسیون څه مسؤلیت ادا ده چې خلکو د پوهاوي کچه لوړه کړي، یغه ته په هواي ورکې دي حقوق مبارک دي، دوی د حق حقوق مبارک دي، خلکو د حقونو ملاتړ وکي پیغه جوړ کړي چې دوی حقوق نقص کیږي یل دوی سره ستونزې سره مخامخ کیږي پیغه چې دوی سره ملاتړ وکي او پیغه جوړ کړي چې دوی له دولت سره په ستونزو مواجه دي له دوی سره د حقونو مبارک مرسته وکي. لږه جمله نه بازه ارقام موږ لرو لکه تقریبا په دې ډیر لسو کالو کې نیم میلیون انسانان چې پیږی کې د ټولنې بیلابېلې کټګوري شاملېږي لکه استادان، پولیس، محصلین، د ښوونځي زده کوونکي، ډاکټران، نرسان، عادي د ټولنې عادي وګړي د ټول تقریبا دوی ته سیمینارونه دایر شوي دي، د آګاهي جلسې دایر شوي دي او دوی توانېدلي دي په دې باندې چې له خپلو حق او حقوقونه تر یوې اندازې پورې خبرتیا ترلاسه کړي. بل تقریبا ډیر زره هغه د تاوتریخوالي قضیې دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څوارلسو دفترونو کې ثبت شوي دي په دغه موده کې او له دغو تاوتریخوالو قضایو سره تر څارنوالي تر محاکمو ورسره مرسته شوې ده یا حمایت شوې ده. په ځینو اوقاتو کې دوی ته مدافع وکیلان نیول شوي دي، په ځینو مواقعو کې د دې لپاره د تخوي سوي د په محاکمو کې د سرانوالانو سره خبرې سوي دي، یعنی د قضیه اکثرا په قانوني مسیر کې رئیسوي دي تر اوسه د خپل قانوني مسیر تر لاسه کی او د دې قضایه او اکثریت قضایه د کورنۍ شخړې دي چې اکثرا د خبرو اترو په لار یا د مینجګری په طریقه باندې حل او فصل سوي دي. تقریبا 14,000 وارې د مابسونو نه او د زندانونو نه کتنه سوې ده. سپېږې کې 15,000 شپږ سوه هغه کسان چې په غیر قانوني توګه باندې په مابس کې ول یا آزادي سلب سوې ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نه ستړي کېدونکې مبارزې او د ملاتړ په وجه باندې دوی له دغه حبس نه راوتلي دي او خپل عادي ژوند ته یې دوام ورکړی ده. تقریبا 20,000 هغه قضیې دي چې د نظارت او بررسي بخش ته راغلي دي او د بشري حقونو د نقص په مورد کې یې خپل شکایتونه درج کړي دي او هغه ته رسیدګي سوې ده. تقریبا 4,000,000 مجلې نور آموزشی جزوی او دا مسائل چاپ سوی دی چې محتوا یې یا په هغه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لاسته راوړنې د انسانانو حق او حقوق یا نور هغه حقوقي مسائل په کې درج لیکل سوی دي او خلکو ته په لاس کې ورکړل سوی دي. تقریبا 6 تحقیق په کمیسیون کې ترسره سوی دي چې په بیلابیلو مسایلو باندې او هغه ټولنې ته ورکړل سوی دي یا خلکو د دې توانېدلی دي چې له هغه نه استفاده وکړي او د کمیسیون په انټرنیټي سایت کې هم دا شتون لري. تقریبا 2 دستجمی یا قبرونه یا ګورونه چې د جګړې له وخته باقي پاتې ول دا د کمیسیون له خوا چې کشف شوي یا پیدا شوي دي چې باقي دې ته د رسیدګي یا د رسیدلو یا د قانوني مسایلو د بررسي په دولت پورې اړه لري چې دولت څنګه کولای شي چې دې مسایلو ته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تقریبا په دې 1.5 کالو کې دا موضوعات یا دا مسایل ترسره کړي.
قدر من اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم.
او څه چې کوي هغه برې به که غر لوی ده په سر لار ده مار ته بنستونی کې زه مور کو دا مطلب
نه دغه کس خبري ولی له تاثیر ډکی او ژر زړه ته غورځي. هو دا ځکه چې په خپل خبرو کې د متلونو له تاثیر ناکې پانګې کار اخیسته نو ځکه یې خبري تاثیر ناکې دي. متل د ولسی ادب مانوي پانګه ده. دغه فکری او ټولنیزه پانګه د زمانې په اوږدو کې د ټولنیز ژوند په ارت لمن کې د سترو ملي او فکری ارزښتونو توم ناخلي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه متل ته ځانګړې کړې. راځي وګمې رشیدی ته غوښ شو.
عزتمنو اوریدونکو، انسان د یو ټولنیز موجود په توګه د ټولنیز ژوند لوړو ژورو او ارزښتناکو مانوي او مادي پانګو تمثیل او یادونه په بیلابیلو بڼو سره کوي. د مادي او مانوي پانګې تر ټولو ستره او غوښنه برخه ولسی ادب جوړوي چې د ادب په دغه تلپاتې بڼ کې متلونه ځانګړی ځای لري. متل هغه لنډه او له معنا نه ډکه سیقل شوې وینا ده چې ویونکی یې معلوم نه دی، خو هر شخص یې د خپل وینا د ثبوت او غوروالي لپاره استعمالوي. له کله نه چې په ځمکه انسان هست شوی، له هماغه وخته انسان هم د ځان او چاپیریال په اړه فکر کړی چې د ولسی ادب پیل هم له دغې دورې کولی شو. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال وایي چې متلونه ځانګړی وزن، خوند، معنا او انسان جوړونکی ارزښت لري.
متل چې څومره ژبې دي، زما په خیال په هره ژبه کې متل په شکل کې یا متل ته ورته حتما شته، او دا د ډیرو مجربو پوهانو استادانو او تجربه لرونکو خلکو لخوانه چې یو خبره بیا بیا منځته راغلې چې نتیجه همغه راوځي هغه نه متل جوړ شوی. او دا متل داسې نه ده چې یو وار سرنا سي او په خپل سر یو شی جوړ کړي شهرت ته ورسیږي. دا په ولس کې دومره هغه خبره بیا عامه شي چې هر یوې د کاڼي کرښې حیثیت لري. هر متل یعنی هغه بې ځایه بیا نه ده، دغه چې وایي هر عمل د لارې مل تاسې وګورئ چې دا ثابته ده.
ډاکټر حقپال بیا وایي چې که څه هم متل ځانګړي ډولونه لري، خو په ټولو متلونو کې د یوه ځانګړي آهنګ شتوالی حتمي دی.
متلونه نثري شکل هم لري، ساجه هم پکې ده، قافیوال یا منظوم متلونه هم دي. متل یو خزده کیږي ځکه چې مفهوم چې کوم ځای کې پروت وي په دې اثبات کوي، دا وړاندې کوي او هغه کې طبعاً آهنګ موجود ده. یعنی یو قافیوال دي، یو مسجه دي، او یو هم همدغه آهنګین دي، غږن دي. یعنی چې وایې هغه یو قسم اثر لري، لکه څنګه چې شعر بیت زده کیږي دا هم مغسه زده کیږي، او بل مفهوم پکې دومره غټ پروت وي چې د یو چا د یوې خبرې تایید پې کېدی شي، نو ځکه هغه خلکو ته زده کیږي، داسې نه پاتې کیږي چې زده نه شي. زه فکر کوم د پښتو او د دری ژبې په منځ کې څه تعادل هم شته. هغه متلونه چې په پښتو ادب کې کارول کیږي معادل په فارسي ادب کې هم پیدا کېدی شي.
ښاغلی حقپال وویل چې متل د پیړیو ژوند تجربو پر بنسټ د فکر او پوهې حکمت یوه ځانګړې بڼه ده، خو ډیری یې له یوې ټولنې و بلې ته فرق کوي.
په یو قسم کې ځینې داسې متلونه چې شاید د جهان په ټولو ژبو کې یو شان وي، یعنی هېڅ تغییر پکې نه راغلی. هلته چې څنګه ده نو دلته د صرف د ژبې دغه ده پکې تغییر ده، یعنی محتوا تقریبا د ټولو یو شی ده، صرف ژبه بدله ده. خو ځینې روایات او ځینې عنعنې او ځینې نور مسایل چې په یوه ټولنه کې موجود دي لکه فرهنګونه سره فرق لري د ټولنې، نو د هغوی له فرهنګ سره مطابق څه متلونه جوړ شوي، څه مشکلات پکې لري په هغو کې جوړ شوي چې کوم غوروالی موجود دی په دې ټولنه کې دغه په باب باندې جوړ شوي دي. یعنی معنا دا چې زمونږ په پښتو ادب کې چې تاسې وګورئ د افغاني فرهنګ او کلتور نه نمایندګي کوي متلونه چې هغه پکې خوندي شوي دي. او یو ځای کې چې خصوصا مثلا مونږ له انګلیسي ژبې سره هېڅ کوم تړاو نه لري، یعنی لکه نږدې نه وي سره، خو دغه متلونه په هغو کې ته په دغه عنعنه او په دغه شکل هغه کې لیدلی نه شي، هغه بیا د خپل د جامع انعکاس کوي په خپلو متلونو کې چې څه کوي او دا د خپلې کوي.
د چوکاټ له مخې خو به متل یا منظوم وي او یا منصور، خو د منځپانګې له پلوه متل بیا په بېلابېلو ډولونو ویشل شوی دی. درویشت کلن ځوان حکمت الله چې غواړي د لیسانس دورې پایلیک د متلونو پر موضوعي ویش ولیکي وایي
متلونه چې دي هم سیاسي بڼه هم لري، اجتماعي بڼه هم لري، دواړه بڼې لري. یعنې په سیاسي لحاظ باندې هم ارته دي او په ټولنیز لحاظ باندې دواړه باندې ارته دي. یعنې داسې دي په دې کې عشقي مراتلی شي، عشقي متلونه مراتلی شي، حماسي مراتلی شي، دا ټول مسایل پکې راتلی شي. په کار ده چې په موضوعي لحاظ باندې دا وڅېړل شي، تحقیق وشي، وڅېړل شي.
ولې متلونه ژر زده کیږي؟ دا پوښتنه د کونړ ولایت اوسیدونکی ګل پاچا ځوابوي او وایي چې دغه لنډ خو په معنا کې پاخه احکام له پیړیو پیړۍ را په دېخوا سینه په سینه را انتقال شوي دي.
متل چې دی دا یو تاریخي پس منظر لري، که نه زموږ ستاسو په ټولنه کې متل ډېر عام دی. نو موږ متلونو ته ضرورت لرو ځکه موږ متلونه د خپلو خبرو د پخلي دپاره راوړو. دغه راز په جرګو کې کړی کورنۍ تر منځ ستونزې موجودې وي، پتنه ایجاد شي، یا د نجونو په سر، یا څوک مړ کړي، دا د دې جوړه چې بیا کوي. نو دلته د خبرو د پخلي دپاره مشران متلونه استعمالوي، نو هغه څه چې د خبرو د اثبات دپاره استعمالېږي نو هغه بیا زر یادېږي. بل متلونه چې دي دا په ټوله کې په دوه برخو دي، یو منصور دي، یو منظوم دي. منظوم متلونه چې دي هغه خو بیا غونډه د شعر غونتي خو بیا ډېر زر یادېږي. دغه رنګې منصور دا هم په جون کې استعمالېږي ډېر زیات. روزانه چې موږ کله خبرې اورو ټول خلک متلونه استعمالوي. د یو څه استعمال چې ډېر شي نو هغه ډېر زر ذهن ته راځي. عام متلونه دي ژرنده کړه پلار ده هم په وار ده، دا البته منظوم متلونه دي. او څه چې کرې هغه برې بې که غر لوی ده په سر یې لار ده مار ته په نستوني کې ځای مه ورکوه. دا متلونه دي چې تر شا یې تاریخي پس منظر لري. دلته یو غټه مطالعه په دې کې پرته ده. وایي چې که غر لوی ده په سر یې لار ده، د دې مقصد نو دا شلو که هر څومره تل یو مشکل سره مخ شي، څونه یو مشکل چیلنجي کار ستا مخې ته پروت وي، ولیکن ته کوشش وکړه پسې تلی شي.
اورېدونکو، هغه متل دی چې وایي د ټولو نیمه نیمه د انا شوه یوه نیمه. آیا داسې څوک مو لیدلی چې په مجلس کې پر ټولو خبرې ښې لګي او ډېر ژر پرې تاثیر کوي؟ د میدان وردګو اوسیدونکی ثواب خان د خپل کلي کیسه کوي.
نو داسې د موږ فکر لکې خپله داسې مشران شته داسې جرګو مرکو کې ځي نو هغه خپله داسې یو مشر موږ لرو سي هغه په خبرو کې متلونه ډېر کاروي نو د هغه خبرې ډېرې تاثیرناکې ډېر تاثیر لري ځکه چې موږ خپله ویل داسې متلونه د خبرو د پخوالي لپاره یا تاثیر د هغوی یا د ارزښت د هغوی زیاتوي نو خپل د هغوی توجود را جلب کولو لپاره دا ډیر استعمالوي په دې خاطر باندې نغه استعمالوي چې د خبرې تاثیر فایده کې او فایده کړیم د دې خاطر چې د متلونو ډیر خبرو کې استعمالوي
د پکتیا اوسیدونکو رحمت الله رحیم زید وایي چې متل لیوي سیمي و بلی ته فرق کوي
متلونه تر سیمي پورې فرق کوي امغه یو متل وی مفهوم او منځپانګه یو وی خو کلمات تغیر وی مثلا د ختیځ سیمې کې یو متل وی خو امغه هدف یې غوي خو کلمات بیا په بل سیمې کې توپیر لري یعنی په یو سیمې کې یو ډول باندې ویل کېږي بل سیمې کې بل ډول باندې ویل کېږي او زیاتره متلونه چې دي د پخو خلکو د زړو خلکو لخوا ویل کېږي او د خپلو خبرو د تقوی او د خبرو د لا ټینګښت لپاره دغه متلونه استعمالیږي
متل دی چې پلار ګټلی زوی ته آسان وي د زمانې په تیریدو سره که څه هم ځینې متلونه خوندي شوي خو یو شمېر یې بیا مړه شوي او یا هم د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي د کابل پوهنتون استاد ډاکټر محمد جان اقبال وایي چې په دغه برخه کې لا ډېرې څېړنې ته اړتیا ده
هغه د خوشحال خان خبره بېخي سمه دلته راځي چې پښتو له هڅې بکره پرته ده چا یې پلو له مخه وانخیست پښتو له هڅې بکره پرته ده او دا پخپله د پښتنو لیکوالو خصوصا مسؤلیت ده که په ده باندې صحیح دقیق کار وشي زما په خیال یوه ښه رساله پرې لیکل کېدی شي په فني اړخ کې که سړی مطالعه وکړي او یو څوک داسې راپیدا شي چې زموږ ستاسو په دې د ماسترۍ برخه کې هم یو څوک متلونه وڅېړي پښتو متلونه راجمع شوي دي ډېر که څه هم لا پاتې دي چې هغه هم راټول شي دا راټول شوي دي اکثرا خو تجزیه شوي نه دي چې په فني اړخ یې کار وشي او یا په معنوي اړخ کار وشي خصوصا بیا د استادانو بیا د علومو د اکاډمۍ چې دوی باید دغه علمي برخې په علمي معیارونو برابر وڅېړي دېکه شک نشته زموږ په متلونو باندې په کوزه پښتونخوا بره پښتونه دواړو کې کار شوی کار دا معنا چې هغوی دا راټول کړي دا راټولونه هم په خپله یو ستر کار دی چې یو شی موجود نه وي نو هغه کې به څېړنه څنګه کیږي دا تر اوسه پورې یعنی لکه هغه څومره برخه چې په پښتو ادب کې د ولسي شاعرۍ ده هغه دغه حصه کې د متل ډېر کار شوی نه ده څومره چې په لنډیو کار شوی په ده کار نه ده شوی که څه هم په لنډیو کې هم یو ډېر لوی جهان پروت ده چې باید هغه ټولو باندې کار وشي دا د متل برخه تر لنډیو کمه نه ده
مینوالو دا متل خوب مو حتمی اوریدلی وی چې تر پردی ګلالیز وی خپل بدرنګ لور خله که څه هم له نورو ژبو څخه د ولسی ادب ژباړه خپل ژبې ته ګټه رسوونکې کار دی مګر د خپل ولسی ادب هیرول او یا هم همداسې په ډاګ پرې خودل د ژبې د ورکېدو سبب ګرځي نننې ژوند په شیبو کې خبرونه هم دلته پاتې رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او کوچری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو ساسي بریاز موږ هیله ده د خدای په امان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
زما جانوی ویالا آن دیرا غلی وای وای Shayasta Divine